پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د مو یو ساعت خبری خپرونه ده. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې پر بګرام پوځي اډې حمله سوې چې په نتیجه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم اوري چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تر دا مهاله د سولې د مذاکراتو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربند په اړه موافقه نه ده سوې. فایل خبرونو کوو له احمد شیبر نه اوري.
بګرام هوایي ډګر ته څیرمه درنې چاودنې شوې. عبدالله عبدالله وایي که انتخاباتي کمیسیونونه غوښتنې ونه مني د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو نه دي، او د امریکا جمهور رئیس روسیې ته خبرداری ورکړ چې په هیڅ ډول د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. د خبرونو تفصیل: د بګرام په هوایي اډې کې نننی برید شپېته ملکیان ټپیان کړي او یو تن وژلی دی. په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قمندان جنرال الوزی احمدي نن سهار د پیښې ځای ته نږدې رسنیو ته وویل
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیدن.
دی وی تلفات خلکو ته ډیر رسیدلی، خلکو ته زیان زیات رسیدلی، کورونه د چاودنې زور تخریب کړي او ټپیان مو ټول روغتونونو ته رسولی دي. جنرال الوزی زیاته کړه چې نن سهار د بګرام هوایي اډې ته نږدې سهار وختي دوه موټر بم بریدونه وشول. په موټر بم کې د بګرام هوایي اډې یوې څنډې ته یو روغتیایي مرکز ډیر زیانمن شوی. د سیمې خلک چې د خپلو کورونو کې وو د شیشو د ماتېدو او د ځینو کورونو د ورانېدو په نتیجه کې ژوبل شوي دي. د الوزی په خبره و سوال تر برید وروسته د بګرام هوایي اډې ته ننوتي او اوس هم هلته ډزې روانې دي. په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ویلي په بګرام هوایي اډې کې نن سهار وختي په یو روغتیایي مرکز برید شوی دی. د قاتم ناتر د ماموریت و ویاند ازادي رډو ته وویل چې وسلوالو بریدګرو دغه روغتیایي مرکز ته چې د سیمې خلکو ته خدمات وړاندې کول سخت زیان رسولی دی. د قاتم ماموریت ناتر ویلي په برید کې امریکایي ائتلافي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. عبدالله عبدالله ویلي که د ټاکنو کمیسیون د دوی قانوني غوښتنې پر ځای نه کړي او لومړنۍ پایلې اعلان کړي نه یې مني او په وړاندې یې بې تفاوته نه پاتې کیږي. هغه دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلې ده. د افغانستان اجرایي رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید عبدالله عبدالله داسې وخت دا خبره کړې چې د ټاکنو کمیسیون ویلي ژر به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د انتخاباتو کمیسیون یو بیاند میرزا محمد حق پرست ازادي رډو ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ناسته درلوده او تر بیا معقول تصمیم وروسته هر څومره ژر چې ممکن وي پایلې به اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د 28 ولایتونو د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې، خو په پاتې نورو 2 ولایتونو کې دوی ته د بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړل شوې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې د انتخاباتو کمیسیون دي درې لکه د دوی په خبره تقلبي رایې باطلې او د دوی غوښتنو ته دې رسیدګي وکړي. او خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیر مایډون پرون د انتخاباتو د پایلو په ځنډنې کېدو انتقاد وکړ. هغه وویل خلکو څه باندې دوه میاشتې د ټاکنو پایلو ته انتظار ایستلی او د پایلو نه اعلان د خلکو له حقونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وشول او دوه وارې د لومړنیو پایلو اعلان تر اوسه ځنډېدلی دی. پخوانی افغان جمهور رئیس حامد کرزی ویلي له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه میلیونه ډالرو مرستو په دغه هیواد کې د اداري فساد په وده کې مرسته کړې. کرزی ویلي د هغو پیسو حساب کتاب نه و چې افغانستان ته راتلې. هغه دا خبرې پرون له اسوشیټډ پریس اژانس سره په مرکه کې کړې دي. کرزی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه راپور په ځواب کې غږېدلی چې ویلي دي د امریکا د دریو ولسمشرانو ادارو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته حقایق نه دي ویلي. د کرزي نوم هم په دغو سندونو کې راغلی او ویل شوي 14 کاله د یوه داسې دولت مشر و چې فساد یې کاوه او د خپلو ګټو لپاره یې منابع کارول. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر تر پرونی کتنې وروسته سپینې ماڼۍ څرګنده کړه چې د امریکا ولسمشر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړ چې په هیڅ ډول د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. ډونالډ ترامپ په ورته وخت کې ماسکو وهڅاوه چې د اوکراین شخړې حل کړي. ولسمشر ترامپ ټینګار وکړ چې دی په نړیواله کچه د وسلو د اغیزمن کنټرول ملاتړ کوي چې په هغه کې یوازې روسیه شامله نه وي، چین هم پکې وي. د امریکا ولسمشر همدارس له روسیې وغوښتل چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو وګرځوي او شمالي کوریا له اټومي وسلو خالي کړي. سرګی لاوروف یو ورځ وروسته تر دې واشنګټن ته ولاړ چې په پاریس کې د روسیې، فرانسې، جرمني او د اوکراین استازیو غونډه وکړه. دا غونډه د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د هواري لپاره وه. او روسي خبر ده چې د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پام او علاقې وړ کسان دي. هغه دا خبرې د انقره په یو پوهنتون کې د وینا پر مهال کړي. اردوغان دا هم ویلي چې اروپا د رهبرۍ له جدي بحران سره مخامخ ده. اردوغان ویلي که د چا خوښیږي یا نه، خو ټرمپ یو مهم نوم دی او هیڅ کومه پټه اجنډا نه لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین هم ستایلی چې د ده په نظر د ترکیې په وړاندې یې دریځ روښانه دی او کوم څه نه ترې پټوي. اردوغان همداراز د اسلام لستر پیغمبر حضرت محمد او ترکیې د بنسټګر مصطفی کمال اتاتورک نومونه هم د الهام بخښونکو شخصیتونو په توګه یاد کړي دي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. نن چهار شنبه د لیندیا قوس شلمه د دسمبر یو لسمه پر بګرام پوزی اډې د نن سهار د حمله حال درکو چې مرګ ژوبلې اړولې
کوشش دې تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. طبعا د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
د دولس مشرۍ ماڼۍ یو ویاند وچې وایي په قطر کې د طالبانو او د مذاکرچی ټیم ترمنځ د خبرو په لړ کې د تاوتریخوالي د بندېدو په اړه موافقه نه ده سوې. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر پرون په واشنګټن کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو. په دویمه نیمای کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. بګرام پوزی اډې ته نږدې نن سهار موټر بم برید سوی چې په نتیجه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د ټپیانو شمیر تر شپېتو زیات دی. په حمله کې هغه روغتیایي مرکز زیانمن سوی چې پوزی اډې ته نږدې پروت دی او بیا رغونه روانه وه. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو پېښه په داسې وخت کې کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تېره شنبه بیا پیل کړي دي. دا خبرې وروسته له هغې لغو سوې وې چې وسلوالو طالبانو په سپتمبر میاشت کې په کابل کې د حملې مسؤلیت منلی و. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون دولس کسان وژل سوي وو. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش چې دغه پېښه نږدې تعقیبوي د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. هنایش صاحب، پر بګرام پوځي اډې د حملې وروستي جزئیات څه دي، تلفات څه دي او وضعیت څه دی؟
زیان سلام وړاندې کوم جناب صالح صاحب. همدارنګه چې تاسو وویل بله، اوس هم تازه معلومات دا دی چې د حمله کوونکو یا برید کوونکو څلور کسان تر اوسه هم ژوندی دي او هغوی په احاطه کې یو دیوال احاطه دی په بګرام هوایي ډګر کې. هلته یو ودانۍ دی چې هلته مخفي شوې ده او هغوی ډزې کوي د بین المللي ځواکونو ته. او شمېره تلفات شمېره یو ښځینه د ملکي وګړو وژل شوې ده او ډېر شپږ سره کسان کسان زخمیان دی چې تر روغتونونو کې را روان شوی ده. او اوس هم په دې هکله معلومات تازه دا دی چې هیڅ مسؤلیت د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستلی.
بلې، انایش صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تر اوسه د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. چارواکي او خلک څه وایي چې بالاخره به څوک لاس لري په دې حمله کې؟
په پامدې خاطر خلکو او د پروان امنیتي ځواکونو او چارواکو هم ډېر د خبره اندېښنه وړ بولي چې مخکې طالبان تازر هغه په توګه د دې مسؤلیت چې ځینې پېښو ډېره شوې ده په انتحاري حملو او راکټي بریدونه، خو طالبان اخیستو او د هغوی مسؤلیت بلا فاصله. خو مګر اوس چې معلومه نه ده او څوک د دې مسؤلیت پېښه نه دی اخیستلی، لکه سوال تلاندې راځي دا پېښه او دا باندې سوالونه یاد کړی دا او اندېښنام د شوې د پدې اکلا دی او د خلکو هم او د مراو سرچینې ته.
بلې، انر صاحب، د حملې د نویات په اړه معلومات ورکړي، څه ډول دا حمله سوي ده، څو حمله کوونکي وو، څو موټر بم چاودنې سوي؟
حمله کوونکو دوه موټر بم وو، یو بروړی بروړونکو موټر وو چې غټ وو، او یو صرف موټر دی وای د منابع سیمه ایز منابع تر اوسه دا معلومات مونږ سره شریک کړی دی. مونږ سره چې یو ډیر غټ وو چې هغه انفجار کړی دی او حمله ترسره شوې ده. بیا نورو یو بل موټر هم شته په هلته چې هغوی ته تحقیق تر لاندې ده چې هغوی هم د بم مملو دی، او هغه کسان چې حمله کړې ده مخکې د دې نه به بعد چې دا موټر حمله کړې ده بیا هغوی حمله کړې ده او د ننه وتل د په ساحه کې.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال هم احمد هنایش و چې پر بګرام پوځي اډې د نن سهار د حملې په اړه معلومات راکول. په دې حمله کې د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې یوه ښځه وژل شوې او تر شپېتو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان جنرال الوزی احمدی نن سهار د پیښې ځای ته نږدې رسنوی ته ویلي چې په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل شوی.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده. خانه و اثر موج انفجار تخریب شده، زخمی را مکمل به شفاخانه انتقال دادیم. مهاجمان در قسمت که فعلا داخل شدن او یک جای 3-4 سال در کدوس استفاده صورت نمیگیره. بعد تلاش شده بودن که ادیم استقامت داخل باغ بشن که فانوس کفاز داخل توان برشان نبود که داخل شوند. حالا هم فعلا عملیات جریان داره. مازدای باربری بوده که او با موادش در عقب دیوال انفجار میکنه و در یک موتر لنگکوزر در او قسمت باقی مانده بود که موتر لنگکوزر فعلا ما انتقال دادیم خاطر چیو کنترل ببینیم که مناوبت مطالعه مواد که پوش از کدام بوده و انتقال به داخل بگرام و 4 مهاجم تاریخ فعلا به دوا داخل شفاخانه کوریا موجود دیده شد.
په پروان کې د افغان امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان جنرال الوزی احمدی و چې د بګرام پوځي اډې ته نږدې د نن سهار د موټر بم حملې په اړه څرګندونې کولې. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې حمله کې یوه ښځه وژل شوې او تر شپېتو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پېښه به داسې واقع کېږي چې د امریکا متحده ایالتونو په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تېره شنبه بیا پیل کړي دي. په څو شېبو کې دا حال درکوو چې په قطر کې آیا د اوربند پاړه خبري سی وی دی او که څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د سولې د مذاکرو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربان په اړه کومه موافقه نه ده سوې. د دې ډلې ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی او امریکایي هیات ترمنځ پر دې خبرې کېږي چې څنګه کېدای سي تاوتریخوالي کم سي. فیروزی حزیزی دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له هغې څخه اورو.
ډیره مننه سالی صاحب، سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. که څه هم افغان حکومت د طالبانو د ډلې درې مهم غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید د دې لپاره له بند آزاد کړل چې ګوندې د سولې خبرو کې پرمختګ وشي او ترخوای تاوتریخوالی راکم شي، خو ښکاري چې دا هیله پر ځای شوې نه ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر اوسه لا په دې اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې چې تاوتریخوالی راکم او اوربند اعلان شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی د تاوتریخوالی د کمیدو او اوربند په اړه له امریکایي لوري سره خبرې کوي چې څنګه کېدای شي یوې پایلې ته ورسیږي. خو افغان حکومت هیله مند دی چې په قطر کې د امریکایي لوري او طالبانو د طالبانو د مشران ترمنځ د خبرو پر مهال به تاوتریخوالی راکم شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان ته واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل که طالبان تاوتریخوالی راکم نه کړي افغان ځواکونه به جګړې ته دوام ورکړي.
تم خدا ده چې د مذاکراتو پر مهال باندې طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. که چېرته دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکړي، طبعا د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو څخه د دفاع مسؤلیت لري او موږ به د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع کوو.
تر دې وړاندې هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلی و چې له امریکا سره یوې هوکړې ته له رسیدو وروسته به یوازې په بهرنیو ځواکونو برید نه کوي یا برید نه کیږي. خو وروسته د خپل ټویټ وضاحت ورکړ او ویل چې دوی به یوازې بهرنیو ځواکونو ته د وتلو لاره ورکوي. له دې سره پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي دا غوره ده چې لومړی د تاوتریخوالی رقم شي.
ښه خبره به دا وي چې د اول خو یو د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو داسې پرېکړه وسي چې هغه د ژر د عملیاتو بند شي، هغه که په بین الافغاني ناسته کې وي که مخته دي وي، چې د دې ترمنځ یو فیصله وشي دا به ډېره ښه خبره وي.
تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان حکومت له لوري د سولې د مذاکراتو لومړنی شرط اوربند یاد شوی او د تاوتریخوالي په راکمېدو هم ټینګار شوی. خو طالبانو بیا ویلي تر هغه چې له افغانستانه بهرني ځواکونه ونه وځي جګړې ته به دوام ورکوي. بلې صالح صاحب،
ډېره مننه د پیروزي عزیزي په راپور کې مو اوردل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر دې دمه د مذاکرو په لړ کې د تاوتریخوالي او اوربند په اړه کوم موافقه نه ده شوې. د نړیوالو چارو ځینې څارونکي وایي که طالبان د اوربند او تاوتریخوالي په برخه کې پر خپل پخوانی دریز چنګار کوي نو شایي چې دغه دریز په قطر کې د سولې د روانو خبرو پر نتایجو منفي تاثیرات وکړي. سید خالد سادات اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل،
بل شکه مخکې هم د طالبانو او د امریکا ترمنځ چې کومې خبرې روانې وي اصلي خند او اصلي دا و چې طالبانو د افغان حکومت پر وړاندې د اوربند او د جګړې د کمولو په اړه یو جدي فکر نه و کړی. همدارنګه بل مهمه خبره دا و چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو هغه یو معلوم حد چې باید هغه تضمین ولري دا ته وجود نه درلود. عین سناریو اوس تکرارېږي. تر اوسه پورې ما لپاره دغه خبرې د پرمختګ په هغه چوکاټ کې چې منتج په یو مثبت نتیجه شي نه ګورم. یعنی که جګړه هممهاله جریان ولري دا سو جهتونه منفي زیر لري، منفي خبر ده. یو دا ده چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه همدارنګه هغه عناصر چې هغوی د سولې لپاره لیوالتیا لري تر څو په نړیوال بوت کې یو تضمین ورکړی شي، ممکن د جګړې په جریان کې طالبان د پاره دغه تضمین ورنکړي او د دې تضمین د اجرا لپاره هغوی مسؤلیت په غاړه ونخلي. نو زه فکر کوم د جګړې شدت په ټوله کې او طالبان تمرکز کول او د اوربند نه رانول دا لوی خند او دا خند هرگز نشي کېدلی چې طالبان او د امریکا ترمنځ خبرې مثبتې پایلې ته ورسوي.
اوس طالبان وایي چې دوی په دغه مسایلو باندې هوکړه نه ده کړې. له دې نه وړاندې افغان حکومت په دې هیله باندې درې مهم طالب مشران هم خوشې کړه، انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید، چې لږ تر لږه د سولې په خبرو کې یو مثبت خوا ته لاړ شي. نو تاسو په نظر باندې دغه روانې خبرې ټکنۍ کېدلی نشي؟
مهمه خبره ده چې دغه بندیان یو عنصر دی او دغه عنصر نشي کولی په ټوله معنا باندې تر څو طالبان چې د سولې لپاره هغه لاره پرانیزي او دغه کنګل بریک نه کې ماتې نه کې نشي کولی چې پرمختګ وکړي. یعنی دلته د هغه تصمیمون کې طالبانو کته چې هغوی په خطر کې ناست دي او د لوبې اصلي لور هغوی سره ده تر څو چې د اوربند په سلا باندې همدارنګه د جګړې په کمولو باندې د هوکړه ته ونه رسیږي. نو مشکل ده چې موږ د بندیانو د خوشی کېدلو په یوازینی کار باندې یوازینی ماموریت باندې بالاخره موږ خوشبین اوسو.
سادات صاحب، څه فکر کوي چې ولې طالبان بار بار په دې باندې ټینګار کوي چې دوی اوربند نه کوي او یا تاوتریخوالی نه کوي؟
دوه خبرې دي. یو دا ده چې طالبان په دې پیږي چې موږ لپاره د بارګنینګ چپ یا هغه څه چې دوی لپاره په مذاکرات کې یو څو ورکی امتیازات ورکی هغه جګړه ده او طالبان په دې باندې باور دي چې موږ جګړه د لاس ورکو. موږ د جګړې د کمال خو تلل شو موږ په سولې کې برلاسي نشو لیدل کېدل. یعنی دا اوسنۍ جګړه طالبان لپاره د یو امتیاز او د امتیاز خسر لپاره یو لوی اله ده، یو غستر اله ده، یو ستر دزګاو تعریف ولې شو، حتی یو ستر اپشن تعریف ولې شو. او طالبان په دې پیږي چې موږ د اوربند خو تلل ورزله کثیر د وکاله مخکې اوربند شو ممکن د طالبان لپاره یوازینی عنصر چې جګړه ده او په جګړه کې خپل امتیاز ګور د لاس ورکي. دغه مهمه خبره ده چې دوی کوخخ کې طالبان په دې کوخخ کې د ترسو جګړه کوي او د جګړې په مټ باندې فشار پر افغان حکومت بنړېواله ټولنه او امریکایان باندې راوي ترسو د خپل امتیاز په دې بوت کې وګوري. نو د دوو عناصرو د دوو آبادو په نظر کې نیول سره طالبان کوخخ کې چې جګړه مخ کوي او د جګړې په وړاندې باندې او د جګړې پر مټ باندې خپل امتیاز ترلاسه کوي.
د نړیوالو چارو شینونکې سید خالد سادات ول ازادي رادیو سره په خبرو کې وسم. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له امید ظاهر مال ناورو.
د افغانستان د متشبثینو بورډ رئیس وایي اوس مهال اتلوی دولتي فابریکې غیر فعال دي خو حکومت ورته پام نه کوي. رحم الدین حاجی آغا ازادي رادیو ته وویل دا کارخونه د کابل، هرات او بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې دي.
دولت
دی وایي حکومت څو ځل وویل چې دا فابریکې باید په خصوصي توګه وتوري. دا اتلوی فابریکې دي چې فعالیت نه لري. خغلی رحم الدین وایي که چیرې دا فابریکې فعال شي نه یوازې دا چې افغانستان به د تولید په برخه کې ښه پرمختګ ولري بلکې نږدې 200,000 کسانو ته به هم د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکي سیف الدین سیحون وایي په پرمختللې نړۍ کې نن سبا د صنایعو پرمختګ د پراختیا او پر ځان بساینې لپاره اساسي شرط ګڼل کیږي. د خغلی سیحون له قوله په افغانستان کې سلګونه زره کسان کسان بیکاره دي او ورته د چره دي سونزو د حل لپاره ورته فابریکی فعال شي. موږ هڅه وکړه په اړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر واخلو مګر بریالي نشو. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په دې ولایت کې پانګونه او سوداګرۍ په ټپه ولاړ ده. د دې خونې رئیس عبدالمتین قلندرزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت یو څه ښه شوی، خو د ټاکنیزو جنجالونو او د سولې د پیچلو خبرو له کبله په دې ولایت کې کار روزګار، سوداګري او پانګونه نسبت تیر وخت خرابه شوې ده. دې زیاتوي په دې وخت کې آن دولتي پروژې درېدلې او په غزنی کې د بهرنیو ملاتړ کوونکو مؤسساتو د غړیو شمېر او فعالیت پیکه شوی دی. ښاغلی قلندرزي وایي د غزنی اوسیدونکي خوښو چې د اسلامي هیوادونو د ثقافت په مرکز د دې ولایت د بدلیدو په درشل کې به یې ژوند او کار روزګار ښه شي، خو اوس له بیکارۍ او ترخوایي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 21 افغانۍ 15 پوله، یو ریال 40 افغانۍ 15 80 پوله، زر هندي کالداري 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کالداري 1502 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون په واشنگټن کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. اسمت سروان په سټوډیو کې دا موضوع تعقیب کړي. سروان صاحب، خبرونه ته شرغ لاس تاول خدای ته وایست چې دوی پر کوم موضوعاتو په خپل کې بحث کړي دي؟
مننه صالح صاحب. دوی د امریکا په انتخاباتو، اوکراین، منځنی ختیځ، یمن، ایران، شمالي کوریا او څو نورو مسئلو خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه ونه کړي او له اوکراین سره دي خپل کړکیچ حل کړي. د خبرپاڼې پر اساس ټرمپ دا خبرداری پرون په واشنگټن کې له لاوروف سره په کتنه کې ورکړی دی. د همدارس د روسیا او چین په ګډون د ټولو هیوادونو له لوري د وسلو پر اخیزمن کنټرول هم خبرې کړي دي.
بلې، ترواسه روسیا په بیلابیلو مسایلو کې د ایران ملاتړ کوي او نن سبا د ایران موضوع ډیره توده ده چې له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې ترنګلې دي. آیا دواړو مشرانو د ایران په اړه هم کوم بحث کړی؟
هو، ښاغلی ټرمپ د روسیې له بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې د اټومي وسلو له جوړولو د ایران پر راګرځولو کې مرسته وکړي. تاسو ته معلومه ده چې امریکا په دې برخه کې ډېر اندېښنه لري او په ایران یې ډېر بندیزونه په همدې خاطر لګولي دي. دغه راز دوی د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کېدو په باب خبرې وکړي او امریکا له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې هم کومک وکړي، ځکه چې روسیا له شمالي کوریا سره نسبتا نږدې ده. تر دې مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم له ښاغلي لاوروف سره په کتنه کې د ایران په اړه خبرې کړې وې.
بل، راتلونکی کال د امریکا د ولسمشری انتخابات دي او داسې ښکاري چې امریکایان په خپلو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې له درک اندېښنه لري. د امریکایي چارواکو خبرداری هم دغه اندېښنه تقریبا ثابتوي. همداسې نه ده؟
همداسې ښکاري صالح صاحب، ځکه نه یوازې ولسمشر ټرمپ بلکې تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هم خپل روسي سیال ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به د مسکو احتمالي مداخله ناوړه پایلې ولري. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې چې له ده سره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم حاضر و، داسې وویل:
Trump administration will always work to protect the integrity of our elections.
Da Donald Trump idara tal hatsa kawe che zmur da takuno da jaryan bash partiya khwandi wi ka Russia ya bal bahranai lobghari zmur da demokratiko proso da kamzuri kawlo iqdamato kli mujbay jawabi iqdam porandi kaw.
تر دې وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ منتقدانو ویلي وو چې روسیې د امریکا د جمهوری ریاست د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د ټرمپ پلوي مداخله کړې ده، خو مسکو دا تورونه رد کړې دي. همدا علت دی چې امریکا روسیې ته خبرداری ورکوي چې د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي.
ډېره مننه له اسمت سروان څخه. مو وردل چې د امریکا ولسمشر پرون په واشنگټن کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر یو لړ مسایلو خبرې کړې دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کابل کې نن ورځپاڼو د افغانستان پر جګړې، د سولې پر حادثو او د انتخاباتو پر موضوع لیکنې او تفسیر خبرې کړې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې د افغانستان وضعیت ته په کتو اوس د سیمې او نړۍ هیوادونه دې پایلې ته رسېدلي چې په افغانستان کې جګړه د هیچا په ګټه نه ده او په سیمه کې ثبات ته جدي اړتیا ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په ایران کې روان کړکېچونه او د افغانستان بې ثباته وضعیت د سیمې هیوادونه ویښ کړي دي چې په افغانستان کې له ثبات او امنیت سره مرسته وکړي. د سرخط ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی خوره ده چې طالبان لومړی له ملکي وګړو سره سوله وکړي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې دا محل په قطر کې د بندو دروازو تر شا د سولې خبرې روانې دي چې افغانان پرې هیڅ خبر نه دي. په سر مقاله کې یادونه سوې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له وروستیو افشا سویو اسنادو داسې بریښي چې امریکا له افغانانو سره صادقه نه ده. د ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دا چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ روانې خبرې څلورمې ورځې ته وغځېدې. داسې ښکاري چې په خبرو کې د امریکا لومړی شرط چې اوربند دی طالبان ورته غاړه نه ږدي. د سر مقالې د لیکونکي په اند طالبان ځکه اوربند بین الافغاني خبرو کې مطرح کوي چې د لیکوال په باور زیات امتیاز ترلاسه کړي. د سر مقالې لیکوال په سوله کې د طالبانو په نیت شک څرګندوي او لیکي طالبان هڅه کوي چې لومړی امریکا سره سوله وکړي او بیا په خپل خوخه د سولې خبرې له افغانانو سره مخ ته یوسي. د سر مقالې په پای کې راغلي کچېرې طالبان په خپل خبره ټینګ ولاړ وي نو ممکن د طالبانو د زور په وړاندې یو ځل بیا د مقاومت جبهه پرانستل سي. یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا په ټاکنیزو مسایلو په ځانګړې توګه د رایو د لومړنیو پایلو په ممکنه اعلان تبصرې کړي دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د ټاکنو خپلواک کمیسون دی په عادلانه توګه د رایو پایلې اعلان کړي. د سر مقالې لیکوال د کمیسون د پایلو د اعلان اقدام ستایي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې دی د چا زور ته نه تسلیمیږي ځکه چې د پایلو په ځان کې د ملت خیر نسته. او په پای کې بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح په خپل سر مقالې کې لیکلي دا چې د ټاکنو پایلې معتبره او شفاف اعلان سي. د شکایتو کمیسیون باید د معترضو ټاکنیزو ټیمونو شکایتونه په سمه توګه وڅېړي او د دوی اعتراض ته دې رسیدنه وکړي.
ګڼو اوریدونکو سمیسونه راستولې دي. جمال شاه له کندهار لیکي له نننیو بریدونو داسې ښکاري چې طالبان نه غواړي سوله وکړي. البته د اشاره د بګرام پر پوځي اډه برید ته ده. عبدالواحد مدقق له لوګره که د سولې خبرو په پیل کې اوربند سوی وای نن به مو د هیواد حالات داسې نه و. تازه خان سمسورن ننګرهار لیکي له زلمی خلیلزاد څخه غواړي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینې هڅې وکړي. اسمت الله له هلمند د اوربند مسله د طالبانو په لاس کې نه ده، امریکا او د افغانستان حکومت دي. له پاکستان سره د اوربند خبره وکړي. نیک محمد قراندوس له کندهار لیکي هر کله چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اوربند ټینګ سي سوله به هم راسي. او قدیر تکین لیکي د سولې د پروسې چټکوالی او د دې پروسې بریا ته رسول مهم دي څو حالات کنټرول او وضعیت عادي سي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت د جړلی ولسوالۍ څخه یو دکاندار خبره کوم چې کله مړ چې مړ تاسو د خبره وسوارې ده د ستز خبریال د کندهار ولایت څخه ریپورت د پولیسو د ستونزې ده. دا لکه د ستز خبریال چې راپورت جوړ کړی دی دغه چې د چکې دغه چې سیدي زما څخه خپل دوه درې واره پیسې د پنجاهي پر درایي باندې د مردار اوبو څخه د اتحاد جریه سره دلته راڅخه غوښتل شوي دي. دا پیسې څکه دا څکه وم دکاندار یم زما پیسې څکه یا دوه پیسې به راکړي دي په دوه زره راڅخه غوښتي دي پنځه لس زره خو دي بیا هم په یوازې ستاسو دندې خلاص کړي دي. لکه دا ستاسو د خبریال راپور چې جوړ شوی دا دغه چې د چکې دی دغه چې دی قسم جمعې په خدای کې پر بل کمره ته یو دوه نیم زره راکړه بیا ولاړ شه دا اوس موږ تاسو راپور واخلې دي. ډېر خوشحاله شوم دغه پیغام نیو. نور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
کاری محمد رسول نیم د ننګرهار ولایت نه ازادۍ راډیو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس سلام مې دا پیغام دی چې د ډاکټر سیب ناکام مراد په مړینه باندې ټول افغانان سخت خفه او دلګیر دي او ټول جاپان هیواد ته خصوصا د ډاکټر سیب ناکام مراد کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. او په اخره کې د جاپان هیواد څخه غوښتنه لرم چې کومه پروژه د ډاکټر سیب ناکام مراد په مړینه باندې نیمګړې پاتې شوله د جاپان هیواد څخه غواړم چې همدغه سي یو انجینر او همدغه سي یو په کارپوه کس کې دغه پروژې ته انتخاب کړي تر څو دغه پروګرام او دغه پروژه مخ وړاندې شي.
مګر په کابل کې نه منایې چې زندګي کوو. چند زره فامیل تقریبا د اوکراین دي. نن
ولسم تاریخ دی قوس مرکز گرمی نکرنی علیکان مریضان کری دی لویان پور وطای نسی اپارتمان که بخاری مگنه چی خوالی چارن لری گاس او یخ ده کانکریت یخ جذبایی المر نللی میکرانونه هلی کون سی دی غم او خورن سی دی دی متوجی سی دیر مننه سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دغو پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر ناورو.
د بګرام په هوایي اډې کې نننی برید شپېته ملکان ټپیان کړي دي او یو تن وژلی دی. نن سهار د بګرام هوایي اډې ته نږدې دوه موټر بم چاودنې وشوې. دې چاودنو د بګرام له هوایي اډې سره نږدې یو روغتیایي مرکز ډېر زیانمن کړی دی. وسلوال تر برید وروسته د بګرام هوایي اډې ته ننوتي او اوس هم هلته ډزې روانې دي. عبدالله عبدالله ویلي که د ټاکنو کمیسیون د دوی قانوني غوښتنې ونه مني او د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي دی یې نه مني او بې تفاوته به پاتې نه شي. هغه دا خبره نن په فیسبوک کې لیکلې ده. د افغانستان اجرایه رئیس او د ولسمشۍ ټاکنو کاندید عبدالله عبدالله داس وخت دا خبره کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي ژر به لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. پخوانی افغان جمهور رئیس حامد کرزی ویلي له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو سلګونه میلیونه ډالرو مرستو په دغه هیواد کې د اداري فساد په وده کې مرسته کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر تر پرونی کتنې وروسته سپینه ماڼۍ څرګنده کړه چې د امریکا ولسمشر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړ چې په هیڅ ډول د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. ډونالډ ټرمپ په ورته وخت کې ماسکو وهڅاوه چې د اوکراین شخړې حل کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پام وړ او د علاقې وړ کسان دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النفی همت ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې افغان نظامی ځواکونو په هلمند کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې څلور کسان د هیروینو د قاچاقو په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان چې په دریو جلا جلا پیښو کې نیول شوي غوښتل چې نږدې څلور کیلوګرامه هیروین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دا نشه یي مواد په 309 کپسولونو کې پټ کړل شوي او د حمید کرزی د هوایي ډګر له لارې په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. د سکل پایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه سل کسان نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کول. په هرات ولایت کې یو ایرانی د لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل دا کس هغه مهال په اسلام کلا کې ونیول شو چې په خپل بارورون کې موټر کې له هرات ولایت څخه ایران ته 130 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول.
د اسلام قلعه د ټایر موټر
د نشئی مواد چې 130 کیلوګرامو د موټر په ټایر کې پټکل شو او د اسلام قلعه پر پوله له افغانستان څخه د باندې قاچاق کیدل. دا قاچاق کوونکي دی وګاونډي هوا تابع دی چې دوسیه د چړلو په حال کې ده.
جریان ده
د اسلام قلعه پوله د نشئی موادو د قاچاق په لاره وخته ده. پر دې پوله له ایران څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد را قاچاق کیږي چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 50 ټنه نشئی مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معاونیت ویاند اسد الله یادګری ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په دوو کارخانو کې 50 ټنه اومه او 200 کیلوګرامه پاخه چرس نیولي او تر ماینې وروسته یې سوځول دي. او دونه وروستي په خداده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څخه د پاسه 1 کیلوګرام نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې فلمړی پیخ کې پولیسو په سرخرو د لسوالۍ کې نږدې 1.5 کیلوګرام نشي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړی. په دوهمه پیخ کې پولیسو د جلال آباد ښار په و مناحیه کې 1.5 کیلوګرام هیروین او 40 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو موټر کې یې د جلال آباد ښار ته قاچاق کبل. د دې نشي موادو د قاچاق په تور و کسان نیول شوي چې دوی خزیدي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان نظامي ځواکونو په هلمند ولایت کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګه کړې ده.
آب و هوا له لحاظ دی ته زمینه مساعده وه چې وسلوال مخالفین هغه ساحې چې په پوښښ دي په هغه ځای کې د کوکنارو کښت وکړي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په غزنی ولایت کې یو شمېر قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپلې نجونې به معتادو ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي.
په کتله ما سره پوډرې نه چې خدای ته ما په چا عمل کې ته ما څنګه کې اوس بلوا ماتې نه پرې.
په کابل کې د محتاجونو د درملنې د 40 بسترز روغتون په اړه د اجتماعي کارپو نوید عبدزی سره مرکه لرو.
مونږه صحاوی ټیم زی په مکاتبو کې مساجدو کې او په پوهنتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو. اوس پرونه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په موضوع باندې پیل کوو. افغان نظامي ځواکونو د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګه کړې ده. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل کله چې د مرجع ولسوالۍ د طالبانو په واک کې وه د دې ولسوالۍ په دښتونو کې هم کوکنار کرل او عام خلک یې هم په زور دې ته اړستل چې په خپلو مځکو کې کوکنار وکړي. د هلمند ولایتي شورا هم طالبان په دې تورنوي چې د کوکنارو کښت ته یې لاره هواره کړې ده. ولایتي شورا وایي که افغان نظامي ځواکونو د طالبانو سیمې ونیسي نو د کوکنارو د کښت مخه به هم ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاسترنک وړاندې کوي.
له څلورو کالو راهیسې طالبانو د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ ډېره برخه په واک کې وه. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې سازمان د کلنی راپور پر اساس د هلمند ولایت ډېر کوکنار په همدې ولسوالۍ کې کرل کېدل. د هلمند د والی ویان او مرځواک ازادي راډیو ته وویل افغان نظامی ځواکونو له څلورو کالو راهیسې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز په واک کې درلود. طالبانو د دې ولسوالۍ په دښتو کې کوکنار کرل. عوام خلک یې هم په زور دې ته اړستل چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي.
د مرجع ولسوالۍ دښتې منطقې دي، سرسبزې منطقې دي، آب و هوا له لحاظه دې ته زمینه مساعده وه چې وسلوال مخالفین هغه ساحې چې په پوښښ دي په هغه ځای کې د کوکنارو کښت وکړي. دا هغه لاملونه وو چې نسبتا د نورو ولسوالۍ په پرتله هغه وختونه چې د وسلوال مخالفینو په لاس کې وه په دې ولسوالۍ کې د مواد مخدر کښت ډېر کېدی او دوی هم د دې څخه ګټه پورته کوله. نه تنها دا چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې د جنګ ماشین تیز ساتلی و، بلکې د دې مفاد نورو ولایتو ته هم تللی چې په هغو ځای کې به هم د نورو ولایتونو اکمالات هم په دې باندې کېدل او یا به په هغو ولایتونو کې هم جنګ پې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د راپور پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل. د دې تاریاکو په سلو کې څه د پاسه 40 یوازې په مارجې ولسوالۍ پورې اړه درلود. افغان نظامی ځواکونو سږ کال په 2 ولایتونو کې څه د پاسه 10 ولسوالۍ نیولې دي، خو د هلمند ولایت هغه شمالي او جنوبي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک دي هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاولا افغان وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره یوازنی لاره دا ده چې دا ولسوالۍ د طالبانو له واک څخه وایستل شي.
هغه سیمې چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هیڅ تاریخ کرل شوی نه دي، او هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هم یو اندازه تاریخ کرل شوی دي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې لکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي هلته دوه فصله او درې فصله تاریخ کرل کیږي، او په دغه جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي په هغو ولسوالیو کې لکه خانشین او دیشو او ګرمسیلو کې او د مرجی پر دښتو باندې په دې سیمو کې کرل شوی دي. طالبان وغواړي کوکنار بند شي هغه په یو اعلان په یو امر بندول شي. دولت چې دغه په خوله وایي هغه عملیاتونه وکړي، دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاس ته راوړي او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط کړي.
تیر میلادی کال په افغانستان کې لږ کوکنار کرل سی ول چې لامل یې وشکالی و، خو سخت کال چې اوبه ډیرې سوي او افغان ځواکونو هم د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي کړی، دا ویره او اندېښنه شته چې د کوکنارو کښت او تولید بیرته ډیر سي.
د زهرو کاروان
د
ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د
زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
اوس غزنی ولایت زو او هلته د محتاجینو پاړه د قومي مشرانو د پریکړې پاړه معلومات ورکوو. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ ځینو قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل نجونې به معتاد ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي. دوی وایي دا پریکړه ځکه کړې چې یو شمېر ښځې د خپلو معتادو میړونو لخوا ځورول کېږي او یا په نشو باندې اخته کېږي. حقوق پوهان هم د قومي مشرانو دا پریکړې پر ځای بولي او زیاتوي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې هغه خلک د واده کولو حق لري چې خپلو کورنیو ته روزي برابرولی سي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز ته نک راپور واورو.
نشه د ګڼو زیانونو ترڅنګ کورنۍ نظام ګډوډوي. نارینه اکثره وخت له کوره د باندې په نشو باندې اخته کیږي، خو میرمنې بیا تر ډیره بریده د کورنۍ د نارینه وو په تیره بیا میړونو لخوا په نشو اخته کیږي. په دې اړه به د درویو داسې میرمنو خبرې واورو چې د خپلو میړونو لخوا په نشو اخته سوي دي.
نوم مې شکیلا ده، د مزار شریف اوسیدونکی یم. مور مې په 15 کلنۍ کې واده کړم. میړه مې معتاد و خو زه نه وم په خبره. زه چې به کله ناروغه شوم د براته وویل چې لږ تریاک وخوره ښه به شي. په دې ډول یې زه هم معتاد کړم. یو ځل د مور کره ولاړم، هلته مې تریاک پرېښودل، خو کله چې د میړه کره ولاړم بیرته په تریاکو اخته شوم. کیدای شي میړه به مې فکر کاوه چې په دې ډول به د ډاکټر او درملو له لګښت څخه خلاص شم.
پیش ډاکټر نه ورم مریض کې شت بیا میره ورش بوتم جوړ شوه.
زه کله زابل یم، نو می پوزه ډیر وخت به می جام کوتی دا پریده دا پریده نه دا شی حساب خراب کڅنګ دا وکته له ما سره پودری نه چې خدای ته ما په چا مال کې ته ما څنګه کې چا باندې نه اوس می لوا ما ته نه پری سینا بولا جنگ به اوس سره سید یا دې بعد بخت کړم اوس نو داس خو پیدا یک هغه دې پیرو سینا اوس خو عملی ده ما ته په بل وای سوس پلان شي خاص کا پلان شي خاص خدای و که زما دې نه وینم ما ته تلویزیون کوستی وس خاص کې ما ته دې کور سامان کوستی وس خاص کې.
خدیجه از مزار 4 سال است که مثلا نشه میکنم. اینا
نم می خدیجه ده 4 کال کیگه چه نشه کومه. میړه می معتاد و وروسته زه هم معتاد کړم. ما غوښتل چې له میړه څخه طلاق واخلم. د دې لپاره چې ځنې طلاق و نه خلم میړه می زه هم په نشو اخته کړم. په کور کې چې مو هر څه درلودل ټول رسخه خرڅ کړل.
هر څه که داشتیم سودا کرد.
کورنۍ او قومي مشران مسولیت لري چې خلک له نشو څخه راوګرځوي. تر ټولو ګټور او موثره لارې دا ده چې خلک په نشو باندې تر اخته کېدو مخکې د نشو په زیانونو باندې پوه کړل سي. ډاکټران وایي چې وقایه تر درملنې غوره لاره ده. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ قومي مشرانو هم د احتیاط په برخه کې وقایه ته لومړیتوب ورکړی دی. دوی سره جرګه سوي او پریکړه کړي چې هیڅوک به خپل خور او لور معتاد ته نه ورکوي. د دې جرګې یو غړی زلمی میخیل وایي دا پریکړه یې ځکه کړي چې د نارینه معتادینو له خاطره یې ښځې او ماشومان په نشو اخته نه سي.
هغه قومونه سي یو دی، یو خروټی دی، یو دفتانی دی او بل میخیل دی. قوم په دا فیصله وکړه چې باید خپلې خوندې لونې باید داسې کسانو ته ورنکړي چې هغه معتاد وي. او د دې تر څنګ یې ډېره لویه جرمانه هم تعین کړې ده، 70,000 افغانۍ د دې د تخطي دفاره تعین کړې ده. لوی مشکل هم دا ده چې دی له هر شي نه استفاده کوي. د هغوی څه شتمني چې د پلار له کور نه یې ورسره راوړې ده، که طلا ده که زر ده، هغه جنې خرڅوي. د هغوی اولادونه دي مشکل ورسره اخته کېږي. او بل مشکل یې هم دا ده چې حتی د کورنۍ له ده سره په دې مشکل باندې اخته کېږي.
د غزنی ولایتي شورا هم د قومي مشرانو د دې پریکړه هر کله کوي. د دې شورا یو غړی امان الله کامرانی وایي چې دا ډول پریکړه نه نشو څخه د وقایې په برخه کې لځوانانو سره ډېر مرسته کولای شي.
دا یو ښه پریکړه ده. دغه کسان چې کوم په دغه نشهیي موادو باندې اخته دي هغو ته هم یو عبرت درېږي، یو پن ورته ګرځي او وایي چې دغه کار نه مې دنیایي ګټه ده، پکې نه مې د آخرت ګټه ده، حتی د واده دپاره څوک لور هم نه راکوي. دا به د دغې بدې پدیدې چې د موږ ځوانان له تحصیله پاتې کېږي، له کاره پاتې کېږي، کور له خدمت نه پاتې کېږي، دا پریکړه به د دغو بدو بېکاره کار په مقابل کې مثبت اثر ولري او ډېر ځوانان چې په نشو اخته دي هغه به له نشو راوګرځي.
دا چې دا پریکړه د افغانستان له نافذه قوانینو سره څومره برابره ده، په دې اړه حقوق پوه یار محمد یاري وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې یو سړی هغه مهال واده کولای شي چې له یوې خوا روغ وي او له بلې خوا خپلې کورنۍ ته روزي برابرولی شي.
د افغانستان د قوانینو په رڼا کې یو سړی هغه وخت کولای شي چې واده وکړي چې اول روغ وي او دوم دا توانایي ولري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. یو معتاد شخص سره له دې چې د کار او د نفقې برابرولو توانایي نه لري، بلکې د نورو بدبختی عامل هم ده. په اکثر مواردو کې د ښځه او ماشومانو د معتاد کېدلو سبب هم کیږي. معتاد سره واده کول دا نه یوازې چې بدبختی راولي، بلکې طلاق، د کور تښتېدل، د اخلاقي فساد، د جرم او جنایت عامل هم ګڼل کیږي. مور او پلار دا مسؤلیت لري تر څو چې د خپل اولاد د راتلونکي په هکله پام وکړي.
په افغانستان کې ډیری داسې کورنۍ شته چې د معتاد له امله یې د کور نظم ګډوډ سوی او په تیره بیا ښځې یې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که د غزنی د قومي مشرانو غوندې د افغانستان د نورو قومونو او سیمو نور مشران هم ورته پریکړې وکړي، له یوې خوا به ښځې او ماشومان له نشو څخه وژغورل سي او له بلې خوا به ځوانان د نشو پرېښودلو ته وهڅول سي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ څپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د محتاجونو د درملنې یو روغتون در پیژنو. په کابل کې د محتاجونو د درملنې سرویس بسریز روغتون ډاکټران وایي چې دوی د نورو خدمتونو تر څنګ د روغتون څخه د باندې د نشې موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لري. دا ډاکټران وایي دوی ته اکثر هغه محتاجین راځي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي، د نشو له زیانونو څخه نه خبره او یا د بیکاری له وجې نشو ته مخه کړې ده. دا چې په دې روغتون کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې سته او په کومو لارو چارو د محتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له اجتماعي کارپوه نوید عبدي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی په خپل روغتون کې د محتاجونو لپاره کومې اسانتیاوې لري.
2012 کال د اکتوبر په میاشت کې دغه روغتون څلور بستریز مرکز د سی ډبلیو تر نامه لاندې یوه غیر دولتي موسسه وه، د هغې چتر لاندې کار کوو تر 2012 کال اخیره پورې، چې بیا په 2013 کال په شروع کې د دارالامان څلور بستریز مرکز د عامې روغتیا وزارت یو ریاست چې د مخدراتو په د غوښتنې د کمښت ریاست په نوم دی د هغې ته وسپارل شو او تقریبا د 2013 کال نه تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت ته چتر لاندې کار کوي.
تاسو په مرکز کې روغتو کسان کوم ډول دوی تداوی کیږي؟
موږ دوه ډول خدمات لرو، چې یو ډول خدمات داخل د روغتون کې دی او بل ډول خدمات په بهر د روغتون نه دی، په هوم بیس کې په کور کې خدمات دي. دغه دوه ډول تداوی نه دي، موږ درې مرحلو کې خدمات وړاندې کوو. یو ډول خدمات مخکې له تداوی نه مرحله کې وي، چې هغه هم ناروغانو ته ترسره کیږي او هم عام خلکو ته. دویم ډول خدمات په داخل د روغتون یا د هوم بیس کې مثلا د بستر په وخت کې ترسره کیږي، چې هغه هلته کوم ستونزې چې لري، صحي ستونزې لري، ټولنیزې ستونزې لري، قانوني ستونزې لري، کوم ستونزې چې دې رسیدګي کولای شي فوکس لاندې نسی. او په درېمه مرحله کې چې دې کله موږ نه فارغ شي، رخصت شي او د درملنې 45 ورځې خپل دوره پوره کړي، لاغه نو وروسته دې بیا د تعقیبي پروګرام لاندې نیول کیږي. تقریبا تر یو کال پورې دې د تعقیب لاندې وي. دا په دې منظور چې یو کال پورې هغه ناروغان چې موږ فارغو دې تر ډول ډول ستونزې نورې هم پیدا کیږي، لکه وسوسه مثلا د مواد مخدراتو قوت پیدا کیږي، نور کورنی مشکلات مثلا نن د زینو مشکلاتو په وجه غي بیا روغ دي شي. مخکې لدی چې دې دوباره روغ دي شي د زینو مشکلاتو په وجه، په دې پړاو کې راځي موږ سره مشوره کوي، مراجعه کوي، ترڅو مخکې لدی چې دې ځان ته ستونزې پیښې کې غستونځي هواره شي. نو دغه تعقیب مرحله هم په یو کال تقریبا 12 میاشتې دا چې په اولو دریو میاشتو کې دی مونږ ته هفتوار هر هفته په اونۍ کې یو ځل مراجعه کوي راځي دلته او دی هغه خدمات اخلي کوم چې مونږ ورته لرو مشوره وي کونسلنګ وي او ځینې نور خدمات چې دوی پورې تړلي دي دغه اول درې میاشتې هر هفته کې یو ځل راځي بیا له هغه نه وروسته په دریو میاشتو نورو کې دی بیا 15 ورځې بعد مرکز ته مراجعه کوي خپل خدمات اخلي او هغه نه وروسته اخرې شپږ میاشتې کې هر میاشتې
تداوی په برخه کې 15 ورځې ورځ چې تاسو په مرکز کې 2 ساعت کوم خدمات تاسو دوی ته وړاندې کوي
کله چې ناروغ مونږ ترشي او بل اخر بستر ته ولويږي دغه مخکنیو مراحل په تیرولو نو ورسته هغه د بستر لاندې ونیول شي بیا دلته دوه پړاو نه وي چې لومړی پړاو د ډیټاکسیفیکیشن دی یا سمزدایي ورته وای او دوهم پړاو بیا د ریهابلیټیشن دی یا بیا رغونه چې ورته وای دغه دوه پړاو ته کوي په داخل د مرکز کې چې په لومړی پړاو کې د هغه د مخدراتو کو د قطع علائم هغه کوم اعراض چې دې ته پیدا کی کوم نخې نخانه چې دې ته پیدا کی کوم طبي ستونزې چې دې ته پیدا کی لکه شکریزي فاجعه اسالت او داسې نور ستونزې هغه دردونه دا د کنټرول لاندې نیول کیږي د صحي ټیم له لوري چې دې ته وخت په وخت دوا ورکوي د دې ستونزې ته بررسي کوي تر هغه پورې چې دې د ډیټاکسفیکشن له مرحله څخه وځي چې دغه مرحله کېدای شي له 15 تر 15 ورځې یا له 15 تر 15 ورځې پورې دوام وکړي نظر هغه د مخدراتو کو د استعمال کچې ته چې هغه وخت سره ورورو کمیږي په هغه باندې مخکله دي چې بستر تر شي او نظر هغه شخص ته چې دا د مواد څومره توانای لري د فزیکی قوت څومره ده نظر هغه ته به فرق کوي د مرحله خو نهایی ورځې د 15 ورځې تر 15 ورځې پورې دی په ډیټاکسفیکیشن کې وي دویم پړاو د ریهابلیټیشن پړاو دی چې دې کې کاملا دی آماده دي ته وي چې د رواني جلسات واخلي د کونسلنګ واخلي د کوم پلان د پاره چې دی راغلي کوم اهداف چې دی ځان ته تعین کړی دي چې مثلا د هغه اهداف د نه لاسته راوړلو په وجه کې دی چې دوباره مثلا معتاد شي یا ورته ستونزې پیښ شي د بستر بیا جلسات نیول کیږي پلان ورته ترتیبیږي دلته چې بیا موږ څو رقم جلسات لرو چې روان درمانی جلسات دي چې روان شناسان د دې جلسات د یری کونسلنګ د مشورې دی د احتیاط په بخش کې د ستونزو په بخش کې او بل اخر کوم د هیستونز احیان اندې ته په دغه مرحله کې پیخیږي نو ډاکټر سیبان زموږ د دې په خدمت کې دي او دې ته تدوی وړاندې کوي
تاسو د آگاهی عمل لپاره خلک لپاره د باندې د روختون تاسو کوم برنامه لري
زمونږ عامه پوهاوی په مختلفو ساحو کې ترسره کیږي مکتب وی ابتدایه متوسطه لیسا پونتونونه هم زمونږ د فوکس لاندې انسټیټیوټونه مساجد ته ځو زمونږ کارکونکي زی هغه ته پوهاوی ورکوي او هغه کسان چې په ریسک کې قرار لري چې په دې اخر کې متاسفانه مکتب د زینو شاګردان هغه استفاده کوي یا دغه په کورنۍ کې کوم روغ دی کاسوي چې دا بیا رس په رس د دې مشکلات زیاتیږي نو په دې خاطر باندې مونږه ساحوي ټیم زی په مکتب تیبو کې مساجدو کې او په پانتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي حتی بغیر له دیونه په ساحه کې په کوم ځای کې چې بیروبار وي کوم ځای کې چې دکان وي حتی دکاندار وي نور کاروباری خلک وي کوم ځای کې چې ازدحام وي هغه ته چې پوهیږي چې دغه ساحه کې مونږ باندې خلک راټولېږي زموږ خبرې اوري مونږ کارمندان زی هغه ته پوهاوی ورکوي هغه سره خبرې کوي د مخدراتو په وختونه د کمښت په اړه د دې اضرار ورته تشریح کوي
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګډه میلو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داس مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه سره ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې چې وکیل سمت خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه بار کړي دا چې عزیز څنګه سړی دی جرګې ولې د پاړه داسې پریکړه وکړه او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کاکا زما یو کرای کور پکار و.
ښه، څو کوټې کور دې پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټې ولري.
پوخ کور وي که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه، موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لسو څخه تر پنځلسو زرو افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور راسره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک یې تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو، ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیا، ته واکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویده شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي.
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویده شه، پولیس چیرې وه؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د مېرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکوي کې د نشه یي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو ته عقل نه لرې؟ تاته چا ویل چې ته یې تاکوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو. تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشه یي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل، ویده شه.
سړیا، قسما منې دا د غم لړلو نشه یي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع که، کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب، خیریت خوبی وی چې زمونږ د منطقي مشران دی راغوښتي دي؟
حاجي صاحب کمال خان، څه درته ووایم، زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
حاجي صاحب څه خبره ده؟ څه مشکل دی چې
تاسو غوږ شئ چې زه درته څه وایم. زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه؟ نه، زه یې نه پېژنم.
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي.
شوکېسان، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشه یي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي.
د شیطان غوږونه دې کاڼه وي. زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري.
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته، مګر زه یې وینم چې هره ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشه یي مواد ځینې رانیسي. داسې نه شي چې زموږ ځوانان په نشو اخته شي. که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکړم.
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري. پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي. د نشه یي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ.
حاجي صاحب، ستا اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې زما کور را خلیږي او بل ځای کډه شي.
دا هم ښه خبره ده. کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې ته
زه دا نن عزیز ته وایم چې کور خالی کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونو نسوم راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.